یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي، زه اکرام الله اکرام یم او دا یو ساته خبرونه د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخ وړم. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د رواني خبرونه د هم نیمه نور بستهونی زی خبرونه ته ځنګړې شوې ده چې دا به له 1200 وروسته اوري. خو په پایل کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې رضوان مراد وړاندې کوي.
السلام علیکم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل وطن حق ومني. یو شمیر امریکایي سیاستوال وایي هغه امریکایي پوځي چې په کابل کې ظاهرا د یو نفوذي په حمله کې وژل شو د متحده ایالاتو د یوټا ایالت د شمالي اوګدن ښاروالو. او زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1999 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو سفارت د نیولو کاري سر مانځي. خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل وطن حق ومني. ولسمشر غنی پرون د نومبر په 3 نیټه پکتیکا ته لاړ. هغه په پکتیکا کې ولسی غونډې ته ویل
د دې وطن غږ ډیره لویه ده، برته د وطن مور ومني، خپل پلار ومني، له پلار او مور نه نسی بیلیدلی، اما لباند نیونه زان بیلک.
اشرف غنی په پکتیکا کې ویل چې د سولې لپاره سیاست نه کوي او د هر بی پرې کولو ته چمتو دی. ولسمشر غنی ویل چې سولې د ټولو افغانانو غوښتنه ده او زور ته نشي تسلیمېدای. طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مخامخ د سولې خبرو ته تیاری نه دی څرګند کړی. یو شمیر امریکایي سیاستوال او رسنۍ وایي هغه امریکایي پوځي چې په کابل کې ظاهرا د یو نفوذي په حمله کې وژل شو د امریکا د یوټا ایالت د شمالي اوګدن ښاروالو. شمالي اوګدن ښار 10,000 نفوس لري. سالت لیک ټریبیون او نور رسنیو رپورټ ورکړی چې د شمالي اوګدن ښاروال 9 کلن برینټ ټایلر له ملي ګارد سره د خدمت په ترڅ کې وژل شو. د امریکا په سنا جرګه کې د اوټا سناتور او د دې ایالت څو چارواکو د ټایلر وژل کېدل تایید کړی دي. ټایلر د سکال په جنوري کې د یوټا ایالت له ملي ګارد سره افغانستان ته واستول شو. همغه وخت د سیمه ییزو رسنیو ته ویلو چې د افغان کمانډو کنډک د سلاکار په توګه دنده ترسره کوي. په غزنی ولایت کې وسلوالو طالبانو د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن د څاڅکو پر ټیمونو د کور په کور ګرځېدو له امله بندیز لګولی دی. د عامې روغتیا چارواکي وایي که هغوی د دې ټیمونو ته اجازه ورنکړي نو دوی به په دې ولایت کې د پولیو واکسین لغوه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د سږني میلادي کال له پیل راهیسې تر اوسه پورې د افغانستان په مختلفو سیمو کې د پولیو 19 مثبت پیښې ثبت شوې دي. زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1999 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو د سفارت د نیولو کالي سلمانځي. د مظاهره چانو لخوا په 1999 کال کې د ایران پر سفارت برید، د امریکا پر سفارت برید او د یو شمېر امریکایي ډیپلوماټانو برمته نیول د دې سبب شول چې واشنگټن له تهران سره خپلې اړیکې پرې کړي. د نن ورځې لاریون کوونکو مرګ پر اسرائیل او مردبات امریکا شعارونه ورکول. د 1999 کال د نومبر په 4 نیټه وروسته له هغې چې امریکا د ایران اسلامي رژیم ته د پخواني شاه محمد رضا پهلوي له سپارلو انکار وکړ، ایرانی محصلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت برید وکړ او د 444 ورځو لپاره 250 امریکایي ډیپلوماټان برمته وساتل. تر دغې پیښې وروسته امریکا او ایران تر اوسه پورې په خپلو کې ډیپلوماټیکې اړیکې نه لري. د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسېدو د سلمې کالیزې د لمانځلو مراسم چې یوه اونۍ به دوام وکړي نن په فرانسه کې پیلېږي. اټکل کېږي چې د نړۍ شاوخوا 80 مشران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون د دې مراسمو کوربه دی. مراسم د فرانسې په هغو برخو کې جوړیږي چې د جګړې میدانونه وو او سلګونه زره تنه په خټینو سنگرونو کې د متحدینو او جرمني پوځیانو ترمنځ په اوږده جګړه کې ووژل شول. او د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر وړاندې په یوه نادره عکس العمل کې ویلي دي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغام له ډیپلوماتیکو نورمونو وتلی دی او د عراق په کورنیو چارو کې لاسوهنه ګڼل کیږي. د عراق د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې خبر ویل شوی دی چې په بغداد کې د امریکا له سفارت غواړي له خپل ټویټر څخه تبصرې لرې کړي، په راتلونکي کې هم له دا ډول څرګندونو ډډه وکړي او نړیوال قانون ته درناوی وکړي. په هغه ټویټري تبصره کې چې د اکتوبر په 10 خپره شوې او لا هم لیدل کیږي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران ته ویلي چې باید په عراق کې د فعالو شیعه ملیشو د بې وسلې کېدو، منحل کېدو او جلب کېدو اجازه ورکړي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل ک غوړې دا نور تاو د مسایل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو ده ازادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وايي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه ده چې بعد د نړیوال هیوادونه د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي.
خو آیا د مسکو ناسبه د سولې په برخه کې د امریکا هڅې سبوتاج کړي که څنګه؟ له انتظار خادم سره غږېدلی یو.
تور کما تصادفات یا تور کما نیابتی مخالفتونه دی، یو په سیاسي دګر کې هغه نرم اړخته روسان او امریکا یو بل سره په مخالفت باندې اخته دي. او دا نو ورځ خبر نه بلکې دا د 35 قدم خبر.
په غزنی کې وسلوالو طالبانو د پولیو څاسکو پر ټیمونو د کور پر کور په ګرځېدو بندیز لګولې دي.
نو دمګړی موږ لګیا یو چې منطقه کې کوم سپینګری چې همیشه د صحت ستونزې له موږ سره حل کړي دي، هغوی ته مو ویلي دي چې که چېرته هغوی د دولت د مخالفینو سره ناستې ولري او زموږ دا ستونزه راته حل کړي.
د غزنی د صحت د ستامي رئیس ډاکټر نیکملو، یو شمیر نور کورنی او بهرني مسایل هم لرو، را سره پاتې شي. دمغاګله ازادي رادیو ناوړی او سمرزو د خبرونه لومړی مطلب ته. د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وايي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي. دغه جرګې د هم منشي عرفان الله عرفان نن ازادي رادیو ته ویل چې د مسکو ناسته یا ورته نورې ناستې به هله ګټورې تمام شي چې د ګډون کوونکو هدف په رښتینې ډول د افغانستان سولوي. د په داسې حال کې د چټکل شوې راتلونکي جمعې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناسته جوړ شي. په دې اړه نور حال تور اجمل تورمان راکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د مسکو ناستې په درشل کې د دغه هیواد د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د سیمې او نړۍ په رښتینې او همغږي عمل پورې اړه لري. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه په ځانګړي ډول روسیا او امریکا باید خپل سیالۍ یوې خواته کړي او د افغانستان د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره لازمه همکاري وکړي. ښاغلی عرفان د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که داسې ونه شي نو د مسکو ناسته او ورته نورې ناستې به د افغانستان د سولې په برخه کې د پام وړ نتیجه ورنه کړي.
د افغانستان د سولې لپاره مهمه دا ده چې بعد د نړیوال هیوادونه د افریقانو نیولې تر منطقې د سیمې هیوادونو تر روسیا او ایران او پاکستان دوی د افغانستان د سولې د راوستلو لپاره یو واحد مشترک نظر پیدا کړي او هر یو هیواد وغواړي چې خپله ګټو تامین کړي د افغانستان کې او د افغانستان ګټو پښو لاندې کړي، فکر نه کوم زموږ نتیجه جوړه شي.
ټکل شوی چې د افغانستان د سولې پاړه د مسکو ناسته په نږدې راتلونکي کې جوړ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی ازادي رادیو ته ویلي چې تر اوسه د غونډې د څرنګوالي او وخت پاړه د کابل او مسکو ترمنځ هوکړه نه ده شوې، خو یو شمېر رسنیو د روسي د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي چې دغه ناسته به د رواني میلادي میاشتې په 9 نیټه یعنی د راتلونکي جمعې په ورځ جوړ شي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې علي شورا وایي چې دغه هیوایت باید د سولې د پروسې د بریالیتوب لپاره د امریکا له وروستۍ هڅو او د روسیې له لیوالتیا ښه ګټه پورته کړي. د سولې د علي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد:
که موږ افغانان په دې کې یو اساسي رول ولوبو، ځکه چې اصل موضوع د افغانستان ده. روسان هم زموږ شمالي ګاونډیان دي او د خپلو سرحدونو یا د خپلو ملګرو د سره د امنیت په حیثه کې تشویش لري. که افغانان به داسې وسو کولای داسې کوشش وکړو چې د دوی د دغې دلچسپۍ نه د سولې د تکمیل دپاره یا د سولې د ښه پرمختګ دپاره ورنه استفاده وکړو.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د ویلامی په خپلولو سره ویلي چې د غناسته ته د ایران، چین، هند، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، امریکا، پاکستان او طالبانو استازي بلل شوې دي، خو طالبانو تر اوسه پرې په دغه ناسته کې د خپل ګډون په اړه څه نه دي ویلي. اجمل تورمن، ازادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، وامه اورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي تر کومه چې د سیمې او نړۍ هیوادونه د افغانستان د سولې په برخه کې همغږي عمل ونه کړي، د سولې هڅې به د پام وړ نتیجه ورنه کړي. په همدې مسله کې پاتې کیږو. په دې بحث کوو چې آیا د مسکو ناسته به د سولې په برخه کې د امریکا هڅې سبوتاژ کړي او که څنګه. زموږ همکار نسیم شفق په دې اړه د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم سره په یو مرکه کې همدا پوښتنه پوښتلې ده.
مسکو نه د افغانستان په جګړه کې دومره دخیلو لکه څنګه چې خلک فکر کوي، او نه د افغانستان په جګړه کې کومه پیسه او ټکا مصرف کړې ده. د لس زره ټوپکو وعده یې کړې وه، هغه یې ورکړه او صحیح پاتې شو. معنا دا ده چې روسانو خپل توقعات تر ډېره حده پورې ساتلي دي. دغه کانفرانس چې کوي دا د هغوی دپاره ډېره لنډه، اسانه او ارزانه لار ده. دوی غواړي چې د جګړې وروسته د افغانستان حکومت او طالبان سره یو ځای کی، د یو بل سره خبره وکړي او په اخر کې یو نتیجې ته ورسیږي. کله چې صلح راځي نو د صلح امتیازات کوي. دا یو بحث دی. زه په دې مطمئن یم چې که چېرې کانفرانس کامیابیږي، خو دوی ګټه ده. کانفرانس تر ډېره حده پورې نتایج بلموس نتایج نه لري، هغه تر ډېره حده پورې روسانو لپاره ډېر خوښوونکي نه وي. ولی امریکا په تمام معنا باندې د افغانستان د جګړې او سولې د واک او صلاحیت او په وخت امتیازات او د بار او د مصرف ټول افغداري کړی ده، ټول مسؤلیت یې اخیستی دی. نو په دغه حالاتو کې روسان له یو اړخه غواړي چې ګلوبل شامل شي، له بل اړخه غواړي چې یو څه امتیازات واخلي، او امریکا تر ډېره حده پورې هڅه کوي چې وسایل په خپل انحصار کې وساتي. که سول راځي هم د دوی له جانب وي، او که د جګړې تمویل او تمدید هم دوی سره وي. نو دواړه طرفونه هم خپلې محاسبې لري، او په عین وخت کې دواړه طرفونه خپل توقعات، خاص کر روسان خپل توقعات محدود ساتي او لمیټ ساتي.
بله. نو خادم صاحب، دغه توقعات په مجموع کې د دواړو خواوو یا یو ډول منافع پسې ګرځیدل، د خپل ستاسو نظر یو ډول تصادم نه رامنځته کیږي؟ او کچیرې د واشنگتن او مسکو ترمنځ تصادم رامنځته کیږي په دغه موضوع کې په یو ډول سره، نو دا به خپل یو ډول د سولې پروسه سبوتاژ یا ورته جنجال جوړ نه کی؟
دو رقمه تصادبات دي، یا دو رقمه نیابتي مخالفتونه دي. یو په سیاسي دګر کې هغه نرم اړخ دی چې روسان او امریکا یو بل سره په مخالفت باندې اخته دي، او دا د نن ورځې خبر نه، بلکې دا د تیرو 15 کلو قبل خبر ده. دویم نظامي مقابله ده، او هغه نیابتي تعاملات دي چې هغه په د جګړې په میدان کې دي. که چېرته د روسان او د امریکا او خاص کر د هرې ډلې چې افغانستان خپل ګډ لري او نظامی تصادمات او تقابلات رامنځته کی، په دغه حالاتو کې زه مطمئن یم چې موږ ته انتهایی ډیر زیات تاوان دی. که سیاسي مقابله وي هغه کې تاوان شته دی، ځکه چې دلته به د افغانستان د اولیا او منافع مسله نه مطرح کیږي، دلته افغانستان د خلکو د ژوند مسله نه مطرح کیږي، بلکې دلته د لویو قوتونو د خپلو منافعو مقابله او تفصیل مطرح کیږي. نو په دواړو حالاتو کې زه باور لرم چې افغانستان خلکو ته تاوان شته دی، مګر دا چې د افغانستان حکومت له بیخي نهایت ترک نه او له نهایي مهارت نه کار واخلي. امریکا ته وایي چې په 2013 او په 2014 کلونو کې ساتل لپاره یو ځینې لارې ته سولې ده، او روسانو ته وایي چې ساتل لپاره په افغانستان کې لا تر اوسه پوزیشن ځای نشته دی، چې اوس هم د افغانستان د خلکو په ذهن کې ساتل باندې حساسیت نشته دی، او دا یو مقلو جګړې لا اوسه پورې هم ژوندې پاتې دي. نو یو ځینې لار دا ده چې د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، او غم شریفانه او په لدی اعتقاد نه.
بله. نو اوس هم د امریکا هڅو ته په پام، او هم د مسکو راتونکو کانفرنس ته چې په سورزو کې یا راتونکو جمعې پورز به دا کانفرنس جوړیږي، ستاسو باور څه دی چې دغه کانفرنس به څه ډول په مجموع کې څه ډول نتایج د افغانستان لپاره ولري؟
زه تر ډېره حده پورې بدبین نه یم. زه غواړم چې د مسکو کانفرنس په نیک پال باندې ونیسم، مګر دا چې اجنډا دعوت شوي غړي او په یو وخت کې له کانفرنس وروسته د مطبوعاتو پوښښ له ډېرې هوښیارۍ سره وشي. هدف مې دا دی چې طالبان او په یو وخت کې د افغانستان حکومت باید د تفاهم ژبه خپله کړي، نه د تقابل او سپکاوي. په یو وخت کې مسکو باید تلاش ونه کړي چې ناسمې خبرې له دې کانفرنس ته بهر وباسي، بلکې تلاش وشي چې رغیدونکې خبرې د خلکو تر غوږونو ورسیږي. امریکا باید تلاش وکړي چې دغه د صلح د راتګ لپاره فرصت وګڼي، نه د روسانو لپاره د خپلو اهدافو تحقق یو تلاش. زه ورته خوشبینی یم، مګر دا چې د افغانستان حکومت خپل مسؤلیت ادا کړي، نړۍ یو سفې ته راشي او هر طرف د سولې مسله د ځان په ګټه وګڼي، نه د جګړې تمدید او تمویل.
داسې ازادي راډیو ته غوږیاستې واموریدل د نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم چې زموږ همکار نسیم شفق ورسره مرکه کوله. اوس هم د اقتصاد نړۍ ته سر ورکاره کوو. واصل وصال مو د اقتصادي بریاو او ستونزو خبروي.
د میدان وردګ ولایت د کرنې او بلګولو رئیس وایي سږ کال د دغه ولایت له باغونو نږدې 90 ټنه مڼې راټولې شوې دي. ولید احمد تسل وایي که څه هم وچکالۍ د میدان وردګ ولایت حاصلات اغېزمن کړي، خو بیا هم په دغه ولایت کې د مڼو حاصلات مخ په زیاتېدو دي. که څه هم میدان وردګ په افغانستان کې د مڼو د تولید له اړخه مشهور ولایت دی، خو ویل کېږي چې دغه مڼې په نړیوالو مارکیټونو کې ښه بازار نه لري. د افغانستان د سوداګریو صنایعو خونو ویلي چې سږ کال پاکستان هم د نامعلومو دلایلو له امله دغه هیواد ته د افغانستان د مڼو د صادراتو مخه نیولې. خو د افغانستان د کرنې وزارت ویلي چې ټاکل شوی د میدان وردګ ولایت مڼې د امنیتي ځواکونو په غذایي مینو کې شامل شي. د میدان وردګ ولایت د کرنې او بلګولو رئیس په خبره په دغه ولایت کې په سلګونه جریبه ځمکه د مڼو نوي نیالګي هم کینول شوي دي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي نړیوال پراختیا بانک په افغانستان کې د باغدارۍ د ودې او پراختیا لپاره له دغه هیواد سره د 15 میلیون ډالرو مرسته کوي. دغه وزارت وایي اکبر استمینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیسې به د باغ لرونکو او کروندګرو د پیاوړتیا، د غلو دانو د تولید د زیاتوالي او د زراعتي متشبثینو د ملاتړ په برخه کې ولګول شي. ښاغلی رستمی وایي د نړیوال پراختیا بانک دغه مرستو په لګولو سره به زراعتي تولیدات زیات او ورسره به د خلکو په اقتصاد کې هم د پام وړ بدلون راشي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1450 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1120 افغانۍ، د وریجو یو درین منی بوجۍ 2060 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1060 افغانۍ. د ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاده سرای کې د زنو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ پرې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 10 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 69 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومانه 15 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1503 افغانۍ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله: د اسرائیل صدر اعظم د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وستای چې پر ایران بیرته بندیزونه لګوي. بنیامین نتنیاهو دا یو تاریخي اقدام بللی دی. بلخوا د ایران مذهبي مشر ویلي چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو پریکړه د امریکا یو ناکامه هڅه ده. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی او د اوس سره د پراګ له سټډیو دی. سالی صاحب، ستړي مشي، د اسرائیل صدر اعظم دا خبر اصلا چرته کړی ده؟
ډیر مننه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په هغه اعلامیه کې چې د دفتر پرون خبره کړې ویلي چې تهران دغه بندیزونه پرشتیا هم را روان دي. د امریکا حکومت وړ مورز ایران وکړ چې پر تهران دغه بندیزونه به سبا دوشنبه عملی سي. دغه بندیزونه د ایران د انرژي، د کشتی جوړولو صنعت، انتقالات او مالی سکتور په نشه کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په می میاشت کې دغه تړون څخه د واشنگتن د وتلو اعلان وکړ او په اگست میاشت کې د ایران پر اقتصاد د بندیزونو بیا معرفي کول پیل کړل. اکرام صاحب،
د ایران مذهبي مشر هم پر تهران د امریکا د بندیزونو د بیا برحاله کېدو په اړه خبرې کړې دي. اصلا آیت الله خامنه‌ای په مشخص ډول څه ویلي دي؟
هغه څه چې تاسو یادونه وکړه، د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنه‌ای ویلي چې پر ایران د اقتصادي بندیزونو لګولو فیصله د امریکا یو ناکامه هڅه ده. خامنه‌ای پرون شنبه په تهران کې ویل چې امریکا د پخوا په نسبت ډېره کمزوري شوې ده.
امریکای امروز از امریکای
40 دی وینه نه امریکا تر هغه امریکا چې تلويشت کله مخکې انقلاب کې بریالي سوی او ډېره کمزوري سوی ده. د امریکا قدرت په ځوړ روان دی او دا مهمه خبره ده. د نړۍ ډېر معتبر سیاستوال او ټولنپوهان په دې باور دي چې د امریکا نرم قدرت خصا سوی او د لمنځتلو په حال کې دی. د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه د 2015 میلادي کال د اټومي تړون لمخې له ایران لری کړای شوی او په بدل کې ایران خپل اټومي پروګرام محدود کړی و. اکرام صاحب،
په همدې حال کې ویل کېږي داسې چې په تهران کې زرګونه کسانو په تهران کې د 9 کاله مخکې د امریکا د سفارت د نیولو د کلیزې په مناسبت لاریون هم کړی دی. که دغه لاریون په اړه معلومات لرې اوریدونکو ته لږ وایي.
بله، په زرګونو کسانو هغسې چې تاسو یادونه وکړه، د ایران په پلازمینه تهران کې د امریکا د سفارت د نیولو د کلیزې په مناسبت لاریون وکړ. 9 کاله مخکې، یعنې په 1999 کال کې، د امریکا د سفارت د نیول کېدو له کبله واشنګټن له تهران سره خپل ډیپلوماتیک اړیکې کی پرې کړل. لاریونوال په تهران کې د امریکا د پخوانی سفارت د ودانۍ مخې ته راټول شوي وو او شعارونه یې ورکول چې مارک پر اسرائیل او مړه دی وي امریکا. د ایران د دولتي ټلویزیون د راپور له مخې د ایران په نورو شعارونو کې هم دغه ډول لاریونونه سوي دي. مظاهره چانو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ګوډاګي یا هغه ته ورته یوې جوړې سوې نمځکې دغه ورځ د اسرائیل او امریکا بیرغونو ته اور اچولی دی.
ډیره زیاته مننه صالح صاحب. درنو دوستانو، وا موریدل چې د اسرائیلو صدر اعظم د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وستای چې پر ایران بیرته بندیزونه لګوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د همیو ولایتي مسله په غزنی کې وسلوالو طالبانو د پولیو څاسکو پر ټیمونو د کور پر کور ګرځېدو بندیز لګولې ده. خو دغه ولایت د عامې روغتیا چارواکي بیا وایي که هغوی د دوی ټیمونو ته اجازه ورنکړي نو دوی به په دغه ولایت کې د پولیو څاسکو ورکول لغوه کړي. لسیمی حبیب الرحمن تاثیر راپور راکوي.
په غزنی کې د عامې روغتیا چارواکي وایي که وسلوال طالبان کور پر کور ماشومانو ته د پولیو څاڅکو د ورکولو اجازه ورنکړي نو دوی به د پولیو څاڅکو راتلونکی درې میاشتنی کمپاین لغوه کړي او په راتلونکو کمپاینونو به هم غور وکړي. د عامې روغتیا رئیس ظاهرشاه نیکمل ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو د عامې روغتیا د پولیو څاڅکو پر ټیمونو د کور پر کور ګرځېدو بندیز لګولی دی. هغه زیاتوي دغه موضوع یې له روغتیا وزارت او نړیوال روغتیایي سازمان سره شریکه کړې تر څو د حل لاره ورته پیدا کړي.
نړیوال روغتیایي سازمان هم موږ ته خپل هدایت کې په خپل ملک کې چې موږ ته راستولی لیکلي دي چې موږ جماعت په جماعت ستراتیژي نه منو، ځکه د موږ پیسې مصرفیږي او ماشومان له پولیو نه پاتې کیږي. نو فیل هدا موږ کمپاین ماتل ده او زه د تاسو د رسنیو له لارې نه په خلکو دولت په مخالفینو او په مجموع کې په غزنی په ټولو اوسیدونکو دغه کوم تر څو د عامې روغتیا د ریاست سره همغږي او همګام سي او دغه ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي.
نیکمل زیاتوي په افغانستان کې د پولیو څاڅکو او واکسینونو په برخه کې ډیری کلتوري محدودیتونه شتون لري. ټیمونه یې کور پر کور ګرځي، پر میاندو او پلرونو ماشومانو ته د واکسینونو او پولیو څاڅکو ورکولو ټینګار کوي. خو بیا هم په ځینو سیمو کې ماشومانو ته په واکسین او پولیو څاڅکو ورکولو نه بریالي کیږي. جماعتونو ته راوړل خو بیخي لري خبره ده.
خو چې کله مو کمپاین کور پر کور کاوه هم لا بعض ماشومان به لمونه مسکېدل، یا به ماشومان ویده وو یا به ناروغ وو او یا به په کور کې پایواز موجود نه و چې ماشوم پورته راوباسي. نو دا که چېرته جماعت په جماعت چې طبعا جماعتونه په اطرافو کې له کورونو یو څه فاصله لري او دلته د مس ماشومانو یا هغه ماشومان چې له واکسین نه پاتې کېږي دو تعداد زیاتېږي. نو دمګړۍ موږ لګیا یو چې په منطقه کې کوم سپینګیري چې همیشه د صحت ستونزې له موږ سره حل کړي دي، علما او روحانیین متنفظین او قومي مشران غوی ته موبیل دي چې چیرته غوی دي دولت د مخالفینو سره ناستي ولري او زموږ داسونه راته حل کړي.
وسلوالو طالبانو په غزنی کې د پولیو او واکسینونو ټیمونو ته غواښ کړی دی چې لدی یسته به ماشومانو ته د کور پر کور ګرځېدو پر ځای د کلی په جماعت او یا هم د کلی د ملک په کور کې واکسین او د پولیو څاڅکي ورکوي. د دغې ډلې ویان زبیولا مجاهد ازادي راډیو ته وویل د امنیتي ستونزو او د دوی ملګرو ته د ګواښونو او پر هغې د بریدونو له امله یې په دغه کار لاس پورې کړی دی تر څو د دوی پر جنګیالیو د هوایي او ځمکنیو بریدونو مخنیوی وسي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو ډاټ کام.
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو مهم مسایل حمید مومن لوستی دي او وایي چې کوم مهم مسایل دي هغه اورو.
د کابل ورځپاڼو نن تر ډېره په افغانستان کې د سولې په تړاو پر روانو بحثونو او د مسکو غونډه او همداراز د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اړه پر وروستۍ پریکړې بحثونه کړي دي. مس ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د رویټرز خبري اجانس د راپورټ په اسناد لیکلی دی چې د مسکو غونډه د افغان حکومت د نارضایت سره سره د روانې نومبر میاشتې په نهمه نیټه جوړیږي. ورځپاڼه لیکي چې د افغان سولې په تړاو د مسکو د غونډې نیټه داسې مهال اعلان شوې چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په غونډه کې د افغانستان د ګډون په اړه لا نهایي پریکړه نه ده شوې. ورځپاڼې د مطلب په دوام لیکلی دی چې روسیه د افغان حکومت له رضایت پرته یو شمېر افغان سیاستوال چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم پکې شامل دی غونډې ته وربللي چې بلندلیکونه په تیرو دوو میاشتو کې د روسي ډیپلوماټانو لخوا ورسپارل شوي دي. مسیر ورځپاڼې بیا لیکلی دی چې د روسیې لخوا د افغان سولې په تړاو د مسکو په غونډه کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو لپاره یو شمېر افغان سیاستوالو ته بلنه په پټه ورکړل شوې ده. ورځپاڼې لیکلی دی داسې مهال چې طالبانو هم د یو پلاوي د استولو خبره کړې ده خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او روسیې ترمنځ د افغان حکومت د ګډون د څرنګوالي په اړه خبرې روانې دي خو لا کومه موافقه نه ده شوې. ورځپاڼې وړاندې لیکلی دی یو افغان چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی د رویټرز خبري اجانس ته ویلي دی چې له دوی غوښتنه شوې چې د مسکو غونډه لغوه کړي ځکه د بېلابېلو ډلو لخوا له طالبانو سره خبرې د افغانستان د سولې بهیر چې امریکا یې ملاتړ کوي لا پیچلې کوي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغان ولسمشر اشرف غني په حواله لیکلی دی چې په سیاسي ډګر کې د سولې د ټینګښت لپاره زمینه برابره شوې ده ځکه چې اسلامي نړۍ او د سیمې هیوادونه له سولې ملاتړ ته چمتو دي. ورځپاڼه لیکي چې ولسمشر د پکتیکا د مشرانو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبان د بین الافغاني خبرو ته تیار شي ځکه د ورځپاڼې په وینا ولسمشر دا په ډاګه کړه چې د سولې واک پردیو ته نه ورکوي. د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې ځنډ بله مهمه مسله ده چې د کابل ځینو ورځپاڼو پرې بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼې لیکلی دی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له پریکړې سره سم د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړني نتایج به د یوې میاشتې په ځنډ سره اعلان شي. د ورځپاڼې په وینا له دې پریکړې سره سم د ولایاتو د رایو د نتایجو اعلان به د لیندۍ د میاشتې په دویمه نیټه او د کابل هغه به د همدې میاشتې په لسمه نیټه اعلان شي خو ورځپاڼې د دې پریکړې لامل ته اشاره نه ده کړې. ملي ارمان ورځپاڼې به لیکلی دی چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا د ولسي جرګې د انتخاباتو د نتایجو په اعلان کې دازم داسې محل اعلان شوی دی چې تر دې مخکې یو شمېر ناظرو سازمانونو خبرداری ورکړی و چې د نتایجو په اعلان کې ځنډ به د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات هم له ځنډ سره مخامخ کړي خو ورځپاڼې د انتخاباتو د کمیسیون په حواله لیکلی دی چې د جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د وري په 1 دېرشمه نیټه ترسره شي حال دا چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو مهال ویش به له مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو سره تر مشورو وروسته په همدې اونۍ کې اعلان شي خو هیواد دولتي ورځپاڼې به لیکلی دی چې د انتخاباتو د کمیسیون په وینا د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوم لیکنې بهیر به د لیندۍ په 2 دېرشمه نیټه او انتخابات به د راتلونکي 1998 لمریز کال د وري په 1 دېرشمه نیټه ترسره شي. ورځپاڼه لیکي چې دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د تېرې جمعې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بهرنیو ډیپلوماټانو، ملي او نړیوالو څارونکو یوه مشورتي غونډه وربللې وه. ورځپاڼې دا هم لیکلی دی چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو په ورځ به په غزنی کې د ولسي جرګې انتخابات هم ترسره شي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او اوس هم د آیا پوهېدی یوه بله برخه له عصمت څاروان څخه اورو.
د اروپا په څو هیوادونو کې چې عموما کډوال د هغو له لارې د لویدیځې اروپا هیوادونو ته تیریږي له مصنوعي ذهانته کار اخیستل کیږي. هنګری، لیتوانیا او یونان هغه درې هیوادونه دي چې په پولو کې د مصنوعي ذهانت سیستمونه ایشي چې دغو هیوادونو ته د مځکې له لارې له ورتلونکو مسافرو څخه پوښتنې کوي او د داخلېدو اجازه ورکوي. دا سیستم چې آی بارډر کنټرول د میشي مرسته کوي چې له مسافرو څخه د پښتنو بهیر په لنډ وخت کې بشپړ شي او په عین حال کې دا توان لري چې د ځواب ورکوونکي رښتیا درواغ معلوم کړي. د سیستم به د هنګری، لیتوانیا او یونان په پوله کې د شپږو میاشتو لپاره وازمویل شي. هر مسافر به خپل پاسپورت، ویزا او د پانګونې اسناد په کمپیوټر کې اپلودوي او سیستم به یې څیړي. په بل پړاو کې به له هر مسافر څخه مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي. سیستم د مسافر پوښتنو او اسنادو ته په کتو پرېکړه کوي چې هغه رښتیا که درواغ وایي. همداراز به له مسافر څخه پوښتنه کوي چې په بکس کې څه شی شته او یا بکس ورته پرانیزي چې وګوري څه پکې شته. څوک چې په دې پړاو کې بریالی شي هغه ته د کیو آر په نوم کود ورکول کیږي او همداراز اجازه مومي چې هیواد ته داخل شي. که د چا په اړه اندېښنه وي یا څه شک پرې وشي نو بایومیټریک معلومات یې اخیستل کیږي او مربوط مامور ته چې انسان دی سپارل کیږي.
زمون غاګله ازادي رادیو نو ورځ درنو دوستانو د نیم ساته خبری خبرونه مو عمدل تپای تر رسیدي. اوس هم 12 بجې او 13 دقیقې شوې. رضوان مراد د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغه نو ورسته نور بس ته ونې خبرونه لرو چې ارسلان مرسلین به وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د خپل وطن حق ومني. ولسمشر دا څرګندونې پرون له پکتیکا څخه په کتنه کې وکړې. یو شمېر امریکایي سیاستوال او رسنۍ وایي هغه امریکایي پوځي چې په کابل کې ظاهرا د یو نفوذي کس په حمله کې وژل شو د امریکا د یوټا ایالت د شمالي اوګدن ښاروالو. په غزنی کې وسلوالو طالبانو د پولیو یا د ماشومانو د ګزن د واکسین مخه نیولې ده او د عامې روغتیا وزارت بیا خبرداری ورکوي چې که طالبان له دې کار ډډه ونه کړي نو په غزنی کې به د پولیو واکسین لغوه کړي. زرګونه ایرانیان نن په لاریونونو سره په 1909 کال کې په تهران کې د متحده ایالاتو پر سفارت د برید کالی سلمانسي د مزرچان لخوا په 1909 کال کې د امریکا په سفارت برید او د 1440 ورځو لپاره د لسګونو امریکایي ډیپلوماټانو برمته نیولو د امریکا او ایران ترمنځ اړیکې پرې کړې. د لومړۍ نړیوال جګړې د پاتر سیدو د سلمي کالیزې د لمانځلو مراسم چې یو ونې به دوام وکړي نن یک شنبه په فرانسې کې پیلېږي. اټکل کیږي چې د نړۍ شاوخوا اتیا مشران به په دې مراسمو کې ګډون وکړي. او د عراق د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر وړاندې په یو نادره عکس العمل کې ویلي چې د ګاونډي ایران په اړه د امریکا ټویټري پیغامونه له ډیپلوماتیکو نورمونو وتلي دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
دا سایت رادیو درنو اوریدونکو غرمه مو په خیر. د شکست سکوت یا نور بس دی خبرونه ته خرغلست. زه مرسلین ارسلایم او د دې اونۍ د شکست سکوت یا نور بس دی خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. زموږ د نن ورځې موضوع د خزي او فرهنګي محدودیتونه د افغانستان په ټولنه کې. په دې موضوع تمکیګو میلمه حمله رو چې روسوي تاسو ته معرفي کوم. د خزو پر وړاندې فرهنګي محدودیتونه لکه څنګه چې تاسو ته معلوم دي ډیر دي زموږ په ټولنه کې، په افغان ټولنه کې. البته د خزو د فرهنګي ودې او هغه حقونه او هغه فعالیتونه چې د فرهنګي برخه کې دوی کولای شي تر ډیره محدودیتونه یې پر وړاندې موجود دي. په ځانګړې توګه په د افغانستان په ولایتونو کې چې د تر ډیره ناامني هم ده او فرهنګي او سنتي کلتوري ستونزې د خزو پر وړاندې موجود دي، د دوی د ودې مخه نیولې ده او بل او له بلې لوري د دوی د هغو فعالیتونو پر وړاندې خنډ چې کولای شي له خپلو نورو همکارانو یا له هغو خزو سره مرسته وکړي چې دوی له ټولنیزو فرهنګ بدو یا ناوړه دودونو څخه کړیږي. د نن ورځې په خبرونه کې ما سره میلمه ده ژورنالیست او لیکواله شبانه دوران چې هغه دوران ته خره خلاصت وایم. او د لومړی پښتنې په توګه به تنه پښتم چې افغانی ټولنه کې خزي له کوم راز هغو لویو فرهنګي او کلتوري محدودیتونو سره مخ دي چې دوی د ودې مخه نیولې ده.
سلامونه تاسو ټول ته او اوریدونکو ته چې اوس مهال ستاسو خبرونه اوري نړۍ مننه چې مو راوبللم. نو راځو ته چې د میرمنو په وړاندې محدودیتونه کومې محدودیتونه دي د ټول هیواد په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د میرمنو په وړاندې په محدودیتونه شته، خصوصا د کلتوري او امنیت لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه ځینې ټکو ته، او خصوصا راځو چې دته په سهیلي ولایتو کې دغه محدودیتونه ډېر دي چې هلته ښځې نشي کولای خپل زده کړو ته مخه وکړي او یا هم دوی وکولای شي کوم خلاقیت چې لري هغه نور ته وربخي چې موږ دغه خلاقیتونه لرو، او یا هم دوی نشي کولای حتی خپل حقوق وغواړي. کله چې په یو کور کې د یوې میرمنې حقوق، خصوصا چې د زده کړو حقوق دي، هغه چې اخیستل کېږي، که دغه میرمنه خپل غږ اوچت کړي او وایي چې زه ښوونځي ته ځم او زه باید لاړ شم ځکه چې زما حقوق ده، په هغه کورنۍ کې ورور ده، پلار ده او همداسې نور دي چې د دې غږ چې کله غږ پورته کوي د په مخ کې درېږي او نه پرېږدي چې دا خپل غږ پورته کړي، خپل هغه حق غواړي. دا چې هغه لومړی حق خپل پلار کور کې دغه حق ده. نو راځو ته چې دغه حق چې ورته اخیستل کېږي چې دا نشي کولای لوړ زده کړې خپل وکړي، اته ابتدایي درسونه دوی ووایي، دوی په دې ټولنه کې چې دوی ژوند کوي دوی به څنګه وکولای شي چې دغه محدودیتونو سره کلتوري دي او یا هم ټولنیز نزاکتونه چې دوی هغه دوی په مخ کې دوی ته خان ګرځي چې دوی نشي کولای خپل هغه پرمختګ چې دوی کوي هغه پرمختګ ته دوی ورسیږي. نو راځو ته چې خصوصا په نورو هیوادونو کې هم د دې شاهد یو داسې بیلګه شته، داسې نه وایي چې یوازې افغاني ټولنه کې، خو افغاني ټولنه کې ډېر ده ځکه چې عامه پوهاوی دلته نشته، تعلیم سطح ډېره ټیټه ده. نو همدغه لمنونه دي چې دغه ښځې نشي کولای پرمختګ وکړي او دغه محدودیتونه دي. یا هم د اسلام له نظره هم که مونږ راشو، موږ میرمنې شته چې دوی تجارت کوله لکه بیلګه هم لرو، میرمن خدیجه رضی الله تعالی عنها چې د تجارت هم کوله، همداسې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تر څنګ وه، ځکه په اسلام له نظره که موږ وګورو که میرمن ته محدودیت نو ولې هغې تجارت کوه، ولې دې پرمختګ کوه د خپل خاوند تر څنګ. نور همدغه چې د اسلام چې موږ ته اجازه راکړې ده، نو افغاني ټولنه کې ولې موږ ته اجازه نه راکول کېږي؟ نو همدغه محدودیتونه دي. لامل یې ستر لامل یې هم همدا ده چې دلته د تعلیم سطح ډېره ټیټه ده.
تاسو وغل دوران تاسو دې پړول چې میرمنې له خپل لومړنی حقوقو څخه برخمنې چې هغه تعلیم دی، دغه تعلیم په وړاندې لوی خنډ کم دی ځکه موږ له نامنې سره مخ یو او له ځینو کلتوري مسایلو سره مخ یو چې په ځینو ولایتونو کې اجازه نه ورکول کېږي نجونو ته چې لاړ شي ښوونځي ته، او ښوونځی د خپل حقونو او د مدني حرکتونو او مدني فعالیتونو لپاره لومړنی ګام دی. کله چې دوی ته دلته اجازه نه ورکوي چې ښوونځي ته لاړ شي، آیا دا له ځایه د ښځو پر وړاندې هغه لوی محدودیت چې سواد ته رسیدل دي، سواد یا د لیک لوست زکول دی، د دې پر وړاندې لوی خنډ نه دی؟ او دا خنډ د لیک لوست پر وړاندې بایست دی نه کی چې یو فلج ټولنه د میرمنو برخه کې مونږه رمایسته کو؟
ولې نه رزلت چې کله په یوې کورنۍ کې کله چې یو انجلستر کې غړوي او یا هم په نړۍ ته راځي، هغه کورنۍ کې هغه جنسیت هغه د پیغور ګرځي. نو همدغه ځینې پیلېږي چې کله دا سترګې نړۍ ته غړي ترڅو چې دا مري یو یا هم وفات کیږي. نو دغه لمونه چې دوی نشي کولای خپل زده کړو ته لار ورکړي، ځکه چې لکه څنګه چې راځو په موږ باندې تپل شوی فرهنګ ده چې موږ عامه پوهاوی نه لرو، خو مقصد زموږ د نیکونو نه چې تر دې دمه پاتې ده، دې ته فکر نه کوو چې زموږ نیکونه خو لاړل ټکنالوژي سره، او همداسې موږ پرمختګ کوو، خپل ژوند باید د نن ورځې لکه څنګه چې ټکنالوژي پرمختګ کوي داسې انسانان هم مغزي وده کوي، همداسې هر څه ته اړتیا لري. خو موږ د خپل هغه نیکونو تیر کوم فرهنګ چې ده او یا هم کوم چې موږ ته پل شوې ده، موږ هغه ته پام ساتو او دا نه وایو چې څنګه باید موږ ټولنې سره مختلف شو. زه به تاسو ته یو مثال درکوم چې زموږ مثلا یو موټر کا مثال ورکو، سرور ټیلر لري، دوی فرض وکړي چې میرمنه ده، دوی فرض وکړي چې یو سړی ده. که په یو کورنۍ کې لکه څنګه چې یو مور زده کړې ونه لري او همداسې پلار یې ولري او یا هم یو خور ونه لري همداسې ورور ولري، راځو ته چې دوه ټایر چې د یو موټر پنچر وسی، آیا هغه موټر پرمختګ کولی شي؟ یعنی مخ ته ځي؟ نه، خو په ځای درېږي. نو که یو میرمن په یوې کورنۍ کې خپل هغه حقوق چې لومړی یا هم ابتدایي درسونه دي او یا هم
زده کړي هغه ته ونه رسیږي، نو موږ د څنګه وکولی شو چې خپل ټولنې ته پرمختګ وکړو، او یا هم څنګه کولی شو چې د دې شاهد وسیږو چې زموږ پر ټولنه پرمختګ کوي، او یا هم خپل سیال هیوادونو سره موږ کولی شو چې سیالي وکړو. کوم هیوادونه چې نن سبا کوم ځای ته چې رسیدلي دي، یا هم ابر قدرت ورته وایي، او یا هم کوم لوړ ځای ته چې رسیدلي دي، هغوی ته څنګه رسیدلي دي؟ میرمنې هم زده کړې کوي، سړیانې هم زده کړې کوي، دواړو ته حقوق مساوي ورکول کېږي. اسلام موږ ته حقوق راکړي، دغه دغه صحیح ده. موږ افغاني ټولنه کې ژوند کوو، باید خپل همغه د اسلام چوکاټ مقدس سچ ټاکلی ده، همغه په نظر سره موږ باید خپل زده کړو ته ادامه ورکړو، تجارت وکړو. خو مثلا یو ډاکه تر د کارونه کې د باندې بهر ونه وځي، څنګه کولی شو چې موږ یو میرمن چې کله زموږ مریضیږي، یو سړی ته کله تللی شي، بیا هغه وخت کې موږ وایو چې دا ننګ د خپل میرمن یو ډاکټر ته نه ورغه چې سړی
اوس. بله، مخکې تاسو اشاره وکړه چې اسلام نظر ښځو ته هم حقونه ورکړل شوي دي. ما تاسو د دې باندې ټول پوهېږي، لوز ما تاسو ټولنه یو دینی فرهنګي ټولنه ده، یو مذهبي ټولنه ده. په دې مذهبي ټولنه کې تاسو مخکې وویل چې د اتا د نجلۍ زیږیدل په کورنۍ کې دا یو پیغور هم بلکې کله نه کله، آیا په دې برخه کې کار نه دی شوی د دیني علماو له خوا؟ له هغه کسان له خوا نه چې مخور دي په ټولنه کې، د دې له خوا داسې کار نه دی شوی چې دغه ډول فرهنګ ته د پای ټکی کېږدو؟ ځکه زما تاسو په ټولنه کې ما تاسو ګورو نن هغه پرمختګونه چې شوي دي له 2000 خصوصا له 2010 کال نه راځي، په دې کې ښځو او نارینه په ګډه ونډه اخیستې، که څه هغه ټولنیز کار نه دی، سیاسي فعالیتونه دي، هر بل برخه ده. نو دا فرهنګ ولې تر اوسه خپل په ځای دی؟ آیا په دې برخه کې کافي کار نه دی شوی د علماو له خوا او د مخورو له خوا نه؟
راځي دته وګورو چې د څو کالو په پرتله نن سبا خصوصا په مرکز کې چې موږ ژوند کوو څومره تغیرات راغلي دي. یو میرمن اوس کولی شي چې خپل هغه حقوق ترلاسه کې خپل غږ اوچت کړي، ځکه چې په مارکز کې دلته په هوای شوی دی. دلته ځینې کسان دلته شته چې لوړ زده کړې کړي دي، یا هم تعلیم یافته خلک دي. په دې باندې په دې باندې پوهېږي چې دا سړی حقوق څه ده، د میرمنې څه ده، د یو انجلۍ څه ده، د یو هلک څه ده. په لرو پرتو سیمو کې موږ د دې شاید استو چې تر اوسه میرمنې پیژندپاڼې نه لري. مثال به تاسو درکړم چې څو وخت مخکې موږ ټاکنې درلودې، دغه ټاکنو کې د میرمنو په مرکز کې خول، خو موږ هم په ولایتو کې ډیر پیکول، او دغه د میرمنو اشتراک یو شعار بلل کېده چې دغه موضوع په افغاني ټولنه کې همداسې په نورو هیوادو کې یا په نړیواله ټولنه کې چې دلته میرمنې هم ګډون کولی شي په انتخاباتو کې، او یا هم ټاکنو کې خپل د خوښي نومان ته رای ورکوي. دغه ټول شعارونه ول، خو موږ هم په عملی بڼه نه ول، هلته څوک چې نظارت کوي څوک هم نه. خو مرکز کې چې دلته لږ په هوا شو د څو کالونو په پرتله نن سبا د دې شاید استو چې لږ پرمختګ شوی ده. بیا هم د منشي چې دا چې دغه محدودیتونه رامنځته کیږي، او یا هم ولې دغه محدودیتونه دي، او یا هم ولې د دوی حقوق نه ورکول کیږي، ټولې منشي څه ده؟ د ناپوهي، د پوهاوی، د پوهاوی سطح چې ټیچر ده حالت، او یا هم دوی چې تعلیم نه کوي. کله چې تعلیم ته ونه لري، ستر کې ترندې وسیږي، څنګه ته یو چیرته پرمختګ کولای شي؟
ولی درنو اوریدونکو، د شکست سکوت یا د نور بس خبرونه اوري، د خبرونه سره د اړیکې شمیرې تاسو ته اعلانوم چې کولای شي لدی شمیر نو استفادې مو سره اړیکې ټینګ کړي، او خپل پښتنې لمونږ میلمن زموږ لمیلمنې څخه مطرح کړئ. زموږ شمیرې دي 0999 40 15 30. بیا بل شمیرم د 0902 25 15. تاسو کولی شئ له دې شمیرو څخه په استفادې مو سره اړیکه ټینګه کړئ، او خپل پوښتنه مطرح کړئ، او اړیکه لرو او څوک دي او پوښتنې سره مهرباني وکړئ. مهرباني زنګ وکړئ. سلامونه.
سلام او مسترد میرمانی دوران خورتا و ده تخنیک ده چهار تا ملوان که که کرده تا بده
دیر زیاد مانه
تا هیل سوام چی رو غاو شد بوای
تاس نوم چه ده یا ولکم زی ماری کنی ولی پختنم چه ده
امانا نا هر سرا سر استاس همشنه ابردون که این اجتاس انگیوال لاوازر بود سخا رازم پختنی چه ده مسترد دوران خور نده پختن دارم ها چی تده گراکوم کار چی دهی پایل کرای دهی پدوگو کار کی کمی سوند دی دهی تاسی پیکر شویدی او په زمونږه په دغه لوبه پرتو سیمه کې زمونږه کومې خواندې دي د خپل आवाज نه پورته کوي، یعنی تعلیم ته مخ نه کوي، تعلیم نه کوي، بازار باندې هغې ته به زمونږ دوران خور پیغام څه وي کماتهمات راشي نو ډېر به خوشحاله
ډېره زیاته مننه تاسو نه حتما انشاءالله تاسو زوب او یو بل تماس هم لرو او رشت څوک دي له کمزي څخه اوس پوښتنې څه ده میرابه وکړي
سلامونه انکر تاسو ته تاسو درنې ملمې ته او د ازادي راډیو ټولو درنو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه. لیکلي اخترامات بندي کوم په دې لاره سره په روغو جوړ وخه خبرونه مطرح کړی دي.
ډیر مننه.
او تاسو هم شنه همکار نور مرجان زیرک د خو سلا د سره په تماس کې.
زیرک سره مهرباني.
نو کوم دې رسې مو دې ته اشاره شوی دا عموما کې کوم فکر وکړو په ټولنه کې د خدای ستونزې مشکلات ډیر دي. ولې چې کچې ته موږ فکر وکړو ډیرې دغه څه کورنۍ کوم یو لور د جوړ چې یو خور دا دکل ته نه پرېښول کېږي چې هغه پاس د نه توګه خپل زده کړې سر ته ورسوي. زه یو ښه مثال در کوم چې چېرته موږ په ټولنه کې کچېره ونه لرو نو موږ چې چا ته ورځي او که موږ ترنواله ونه لرو په کځای کې ترنواله ته موږ چا ته رجوع ورته کوي او نو دغه په نورو بخشونو کې چېرته موږ دغه مشکلات نشتا خو بیا هم
مہربانی. بله زما غږاره مهرباني خپل نوم واخلې. کوم زمي تماس نیول او پښتنه مصله.
السلام علیکم. زه ان بلا نیوتم درځو
غارنه مصله. بله مهرباني پښتنه مصله د خبرونی نو ملمنیس خان.
نو ملمنیس مله دا پښتنه د کورنه مثال یو خزه مثال در کوم خپل من مثال د خبره دا اړه نه بوله او مثلا د اکثر په مثال د خبره
ډیر زیات مننه تاسو نه ان شاء الله ملګری د لامکاري سره به دا شریک کو زموږ ملمنی سره تاسو د پښتنه ډیر زیات مننه تاسو لاړ کینه اوس ورزو ملمنی ته ته پښتنه کوچی لمړی خوست خچ زموږ همکار څنګه واسه پښتلی و چې تاسو شخصي تجربه پړې پښتلی و چې تاسو دلته نه یو فعال په توګه یو ژورنالیست یو لیکوال په توګه کار کوي دغه پړاو تاسو څنګه ورسیدي او کوم ستونزې تاسو سره مخ شوې لکه زموږ ستونزې چې ومیل چې ستونزې ډکه ټول نه
بالکل نو دا ډېر سخت را چې په افغاني ټولنه کې یو انجلۍ راسه سکرین کې کار وکړي لیکواله شي یا هم ژورنالیست شي په دې برخه کې خصوصا زموږ ګرونو ته چې کوم ستونزې د هغې سربېره مېرمنو ته دوه چنده دي ځکه چې دوی نشي کولی په اسان سره دې لارې ته راشي. زه به تاسو ته یو بیا هم لکه څنګه چې نور مثالونه درکړم بیا هم تاسو ته یو مثال درکړم چې بدن کې ټول غړي دي مهم غړي څه ده هغه زړه که ټول غړي جوړ شي او زړه دې روغ نه اوسيږي هغه وینه چې د هغه بدن لري پمپ نه کې ته به ژوند وکړي نشي کولی. نو خوش وخت نه زده هغه انجونو څخه یو انجلۍ ما چې زما کورنۍ زما ملاتړ ده زه چې تر دې ځای رسیدلې هم چې یو تاسو په نظر چې زه خو هیڅ نه بولم خو تاسو په نظر چې زه یو تکړه لیکوال یم یا هم ژورنالیست یم ما سره مې د کورنۍ هغه ملاتړ چې زه کولای شم دلته ناست یم دوستانو ته او تاسو سره خبرونه وړاندې کوم. زما خوشبختانه چې دغه انجونس خیوانجونې چې زما مور پلار شکر سواد لري سطح د سواد یعنی هغه زی پوره ده چې دوی پویږي کوم حقوق چې زما دي هغه ټول راته کړی دي. نو اریختي هم چې کله دې ډګر ته څوک راځي د ډېر ستونزو سره مخ شوې یم خو کومګ ماته او منو موږ هیڅ ځای ته نشو رسیدلی بټ ماته سره موږ مبارزه وکړو د ماته هغه پړه بریالیتوب ده. نو کومګ ماته او منو او دلته پاتې شو تام شو نو نشو کولای چې پر مخ لاړ شو. نو باید همدغه وای چې کله مات سره مخ کې باید موږ وای چې موږ کولای شو هر څوک چې د مات سره مخ کې زما هم اوریدونکو چوز غږ اوري هغه ته وایم چې تاسو ګټون کې است هیڅ کلمات مې نه مات سر مبارزه وکي تر څو چې تاسو باندې لې توپ ته ورسېږي
زیره کړو چې له خو سخت پختنه او کړز غوړم د سره د امر اضافه کوم چې تاسو مخکې ویل چې کورنۍ ملاتړ باید ولې ته ډیر غوولاتونه چې ستونزم د داد چې کورنۍ لکه مخکې چې امید رول لوګت خو ویل چې زین په غورونه دی او د کورنۍ د پیغورونو پړاندې درې دی نشي او د دې د ازان تر بولی څه ډول د غنجونی خپل کورنۍ تشویق کې چې د ترڅنګ د ایګیزه ک ځینې ژوندۍ مثال نیمه شاد په کابل کې ولر او ولادت کې د ډېر ستونز بنره څه ډول ولاره باید خپل کینجونی چې تر څو خپل کورنۍ دې ته تشویق کې چې د ترڅنګ د ایګی او د دې نملاتړو کې په دغه برخه کې
دا سه نشوېل چې یوازې هغه وګړي چې سواد نه لري خپل لونو ته او یا خپل مېرمنو ته حق نه ورکوي د دې شاید هم څه چې داسې وګړي چې خپل هم ژورنالیست یې مده داسې مسایل سره ډېر مخ شوی یم چې ډېر د مکتب سواد ورونه هم خپل مېرمنې خپل خويندې چې کله مکتب کې اوسېږي مکتب ته خويندې ته نه پرېږدي ورز د کړتای نه پردی کار ته نه پردی هلته ته هم د غزمک ټپل شوې فرهنګ ده چې مکه امه په هواین لرچې کله یو فرهنګ ته مکه ګورچې د منشا او یا هم د کوم ځای نه راخستل شوې ده د دې چې مکه پیروي کو اخر د دې ګټه څه نو کومه دغه فرهنګ بیا هم د افغاني ټولنه کې بیا هم په خصوصا په پښتنو کې چکم د ننګ پنوم څه ده اصلا رزوت ته باید وګورچې د ننګ مکه څه ته یادو کله زده ده شاید هم ما او ما په دې باندې لیکنه هم کړې ده چې زه په یو رښتون کې خپل ملګری لیدو ته تللم هلته یو خغلې ده خپل مېرمن سره مېرمن یې ناروغه ده د سره یعنی هغه کله چې ورته ډاکټر هغه کله پاسمان شنه کړ د سره لږ زره د خوخوګي وکړه هغه چې لارو د دې شاید هم ټول ورته وې د څومره بي غیرت څومره بي ننګ او چې خپل مېرمن سره نه سودا سي ور سره خوخوګي کول څو تقریبات زده دي شاید هم مو مچ یو مېرمن راغله ساري ماتو لا سپکي ماتو مخې زخمي او ډاکټر ورته نه پوښتنه کوي چې مېرمنې یا هم اخوري دا ولې دربند څه شوی دي یوازې هغه اغلي اوخ کې دسترګونه تلې نور خلن نه خوځیدا هغه سړی پیغه کې وایته ډاکټر دې ماینه کوي تر تداوی کوي څه چې دې درن پوښتنه کوي کله چې هغه لرو هیڅ چات څنونه ویل ځکه چې دا زموږ فرهنګ په دبانې چې موږ خپل مېرمنې سره خپل خور سره سم چلند نه کړو او هغه وکته یعنی موږ به شخصیت خي او د نور توپ ده هغه چې خپل مېرمن سره خوخوګي کې ځکه چې مېرمن هم د سړی یو د وجود یو غړی کی نور هغه سره خوخوګي وکړ بیا هم رازم لکه څنګه چې تاسو پښتنه وګړه چې دا ولې داسې کیږي رازم ته چې موږ د فرهنګ نه لیدا چې هغه هیڅ بنیاد نه لري هغه هیڅ زموږ په ګډه نه ده ته زموږ په ضرر ده کوم کو پوښ چې دغه فرهنګ او یا هم دغه کوم د دوت څخه پیروي کوي چې د دې ګټه ته دا وری موږ په ځان منل لیدا کله موږ اصلي منشې ته لاړو او یا هم ریکو ته لاړو چې دا د کوم ځای راخستل شوی دا موږ ته څه ګټه لري او پایلې څه دي که موږ په دې باندې پوښو هیڅ وخت داسې ټولنه کې چې وساسو نه پاتې کیږي
ډیر مننه مخکې تاسو یو نقطه ته اشاره وکړه چې هغه په مرکز کې کار شوی تاسو ویلي خو چې مرستیم شوی د خزو برخې ډیر مرستي په کابل کې لګیدلې دي آیا دغه په ولایتونو کې چې ډیر زیات تغیر نه دی راغلی د کابل پرتل ډیر زیات البته خصوصو برخې کار نه دی شوی علت څه دی هغه د پروژو تمرکز په کابل کې وي وزو او یا د خصوصو فعالین چې دی په کابل کې د دې پولات کې هڅه نه کوي تر څو دغه دود دستورو د وڅن نه وړ دودونه چې د تغیر ورکړي او یو ډول هغه د انجونو په وړاندې خندونه چې ته وزه هر شي
بدبختانه دا به توایم چې ځلې په شواري ډول مېرم نو تا کار کوي ځکه چې د دې شاید ز خپل همیمه ځینې شوارونه د ور کوي او یا هم ځینې د څه کارونه کوي چې یوازې په شواري ډول دی خو عملی بڼه نه لري په ډېرې پروژې راځي د میرمنو د پوهاوی لپاره یا هم په بزګری کې او یا هم په خیاطی کې او یا هم د کور په کارونه کې او یا هم دوی څنګه کولای شي چې خپل ماشومان وروزي خو د مرکز نه هغه ته نشي تللی ځکه چې لوی علت نه امنی ده په خپل ځان د ودا ور سره ویری بل بلګې هم ویل شو چې ویره ده دوی خپل ځان هر چا ته ګرانده دوی نشي کولای چې ولایتو ته لاړ شي نور هم دغه چې همدل ته تمکیږي دوی نشي کولای چې په ډیری ولایتو کې چې حالته نه امنی زیات دی حالت لاړ شي هغه مېرمنو ته چې د یعنی باسواد نه دي بی تعلیم دي هغه ته په هواي ورکې چې څنګه تاسو ګر ژوند کولای شي څنګه کولای شي چې تاسو پرمختګ وکړي په ځینې ولایتو کې چې دغه په وای شو دا ډیره د دې په شاید سوچ یو کال تر بل کال پورې د هغه مېرمنې په ژوند کې څومره تغیرات راغله مثلا کومېرمنه زکرینه لري خلاقیت لري ګنډل کوي، لاسي صنایع لري، ځینې وچې میوې چې دوی کور کې تیاروي، ځینې نور شیان چې غالۍ چې دي ځمکه همدغه میرمنې چې په کور کې که دوی د پوهاوی وشي دوی کولی شي که خپل پرمختګ هم وکړي کاره همداسې د دغه کوم بدبختۍ کې چې دوی ژوند کوي د دغه پوهاوي سره هم دوی دغه مرستې سره هم کولی شي چې دوی خپل هغه کوم بدبختۍ چې ده دغه نه راووځي. نو بیا هم دته راګرځم چې ډېری چې په شواري ډول دي دلته رښتیا هم چې د ځینو حق ډېر خوړل شوی ده، شواري ډول دي خو عملي بڼه نه لري، همدلته مرکز کې تم شوي دي، د مرکز نه هاخوا ته نه شي تللی. ډېری مېرمنې چې اوس که وایي چې فلانی میرمن داسې کړی دغه کار یې کړی دی او یا هم داسې غواړي چې پرمختګ وکړي، چېرته دي؟ یوازې په مرکز کې دي او یا همدلته په مرکز کې چې لږ پرمختګ کړی بهر د هېواد ژوند کې، خو مګم ولایتو ته یا هم هغه ځای ته چې هلته بدبختۍ ډېره ده هلته زموږ هېڅ پام نه ده، یوازې مرکز ته تم شوي یاست او هغه میرمنو د حالت هېڅوک خبر نه دي. او که خبره هم واخلو ته همدغه بیا هم زموږ همدغه دود او د سرو افغاني ټولنه کې چې ده د دې خان ګرځي چې موږ نشو کولی حالت لاړ شو هغوی ته پوهاوی ورکړو.
بله، تاسو د څه یادونه وکړه چې د میرمنو البته د کاري برخه کې ځینې مشکلات چې په کورنۍ کې موږ یو فقیر ټولنه لرو او په دې برخه کې دا بېوزلي تر ډېره ښځې اغېزمنې کړي دي. دغه زمینه څونه مساعده شوې ده د هغه مېرمنې چې په ولایتونو کې البته نسبي فرصتونه امکانات د دې لري چې کار وکړي، څونه دوی توانېدلي چې هغه د کورنۍ له اقتصادي برخې سره مرسته وکړي او یو کورنۍ له فقر نه وباسي؟
ګوري چې کله زموږ همدغه نن سبا د شاید سوچ په یو کورنۍ کې یو پلار د هغې کورنۍ عاید برابر کې هیڅکله دوی اجازه نه ورکوي خپل مېرمنې ته چې یا خپل لور ته یا خپل خور ته چې د بهر کار وکړي. د دې شاید هم سوچ چې د کورنۍ همغه پلار چې مړ شو لس دولس ماشاءالله زموږ افغانان دي خدای لري چې لس دولس یو درجن ماشومان زیږوي او داسې یو درجن ماشومان لري. د اقتصاد سطح هم ډېر ټیټه وي او کله چې دغه یو سړی اوسېږي او هم پلار یا هم ورور اوسېږي چې دغه د لس دولس کسانو نفقه دوی برابروي، که دې سره دغه مېرمنه لاس په لاس او یا هم تر څنګ ودرېږي دې سره کومک وکړي دغه حالت به په دوی باندې نه راځي. همغه یو کس سهار نه ځي تر ماښامه پورې راځي خپل په ژوند باندې نه پوهېږي. موږ بهر ژوند کوو، کار کوو، دې باندې چې یو سړی څومره زیار باسي، ډېرې خلک تنګي کې چې کور ته راځي، خو که دغه لس پلس سره شي دغه کار وکړي او یعنې د کور مصرف دواړه دوی پوره کړي. زما اصلي خبره دا وه چې کله موږ مجبور شو بیا هغه وخت خپلې مېرمنې پرېږدو چې بهر کار وکړي، مثلا خاوند یې مړ شو دا مجبوره ده چې د خپل دغه ماشومانو نفقه پوره کړي او بهر لاړ شي، یا هم کاغذونه خرڅ کړي ځکه چې په سره کوکې شو د دې شاید د سوچې قازونه پلاس کې وي او یا هم د سينور شاینو سګي چې دوی خرڅوي. خو ولې موږ دغه دود ولې د ته یا هم دې خبره ته ولې پته مسو کله چې خاوند دمري ولې د ته اجازه وکړي چې مېرمنې لا شي بهر کار وکړي؟
کله چې مثلا خاوند د مسافرې ته ځي هم کورنۍ تنه پات کیږي، که مېرمن ته اجازه نور کول کی دغه مېرمنې فرهنګي محدودیتونه سره مخ وي، نو دغه یو کورنۍ راتلونکي چې وي چې هغه مور هم د دې اجازه لري او په خوا د سي فرهنګي محدودیتونه په دې چې د لکور بهر وتل نه شو، که په یو ځلی دغه یو وضعیت سره د مخ کیږي د کورنۍ برخلیک بچوي.
برخلیک هم دا چې زوی اوسېږي ځي نشې توکو ته مخکې ډېری چې د مجبوریت لاسه اوسېږي، ډېری موږ ماشومان هم وینو چې په داسې کارو په فحشا باندې هم دوی فحشات دوی مخ کړی ده. مېرمنه ده ته مجبوریږي چې لاړ شي ناوړه کارو ته لاس وهي ځکه چې مجبوره ده، مجبوریت کې سړی هر څه کولی شي. خو ولې موږ تر دې حده دغه ټولنه کې دغه محدودیتونه راوړو چې یوه ښځه مجبوره شي فحشاته مخ وکړي تر څو چې د خپل ماشومانو نفقه برابره کړي؟ دلته دولت هم مسؤل ده، دولت هم داسې کارونه نه دي کړي، داسې زمینې نه دي برابرې کړې دي چې دغه مېرمنو ته سټیپ بای سټیپ همغه لیول چې ورته وایو چې د دوی ته د کاري زمینه مسایره کړي چې دغه مېرمنې کول شي په دغه برخه کې دلته کار وکړي. دولت هم دلته دغه مېرمنو ته کار نه ده کړی. موږ هم مسؤوله سو چې خپلې مېرمنې نه پرېږدو او بیا هم راګرځو دته چې موږ که د نورو هېوادونو او یا هم هغه پل شوی فرهنګ چې په موږ باندې تر دې دمه ټبل شوی دی او داسې بدبختۍ کې خصوصا موږ پښتانه چې دلته هستو، که نور هم د دینه پیروي وکړو د دینه والله هم به تاسو خو ښېګڼې ته به روان نه.
بله، په ستونزو وغږېږو اوس راځو حل لارو ته. څه کېدای شي د مېرمنو برخه کې چې موږ په ټول افغانستان کې په یو ډول یا په مساوي توګه وکړای شو د ښځو پر وړاندې دغه فرهنګي محدودیتونه لرې کړو او ښځې هغه حقونو ته ورسیږي تر څو وکړی شي د هم د نارینه وو تر څنګ په مساوي توګه وده وکړي او وکړی شي له خپلو حقونه برخمن شي؟
لومړی دا چې باید عامه پوهاوی وشي، لومړی دومې دا چې باید دغه مېرمنې وکولی شي چې تر یو حده پورې زده کړو ته لاسرسی پیدا کړي. دلته خصوصي سکتورونه هم دي چې ډېری موږ لیدلي دي داسې پروګرامونه یا هم کمپاینونه برابروي. څو ورځې مخکې هم زموږ یو همکار ګو بک ټو سکول او یا هم بیرته ښوونځي ته ستانه شي، داسې کمپاینونه دوی لارې ته چې ولیول چې هغه کلي ته یا هم هغه سیمې ته چې دوی تله داسې به چې دوی ته پوهاوی ورکړو چې دغه ځایونه دي دغه وخت کې موږ دغه مېرمنو ته کولی شو چې زده کړې ورکړو او یا هم د دې په مقابل کې ورته ځینې نور داسې ډالۍ هم وي چې په آخر کې به دغه ورکول کېږي او یا هم ډېری مېرمنو ته دوی هغه د خیاطي هم د جمعې ګنډلو یا هم درزي چې ورته وایي دغه ماشینونه دوی ته ورکول چې دلته د زده کړې کوي دغه ماشینې بیا په آخر کې بیا هغه کول شو چې دغه درزي د خیاطي له لارې خپل د کورنۍ نفقه برابر
اوس دا مهمه ده چې مېرمنې څونه اجازه لري چې دا کارو ته مخه کړي
بالکل نو مهمه دا ده چې باید موږ دغه ناپوهي چې اسو دغه ناپوهي نه ووزو او دته باید پوهاوی وشي خصوصا دولت مسؤوله ده چې باید په ولایاتو کې په مرکز کې داسې پروګرامونه او داسې کمپاینونه جوړ کړي چې وکولی شي هغه کورنیو ته چې په بدبختۍ کې ژوند کوي او هغه منفي فکرونه چې لري هغه منفي فکرونه تر اخره خونه شي کله خطر یو حد دغه راټی ټکړي چې کرا کرا اندازه ورسر بلې دی وکولای شي چې دغه کوم منفي فکرونه چې دوی لري د دوی د ذهن څخه پاک کړي چې د دې شاید اوسې چې دغه ستونزې سره مېرمنې مخ نشي
بل دولت تر څنګ تاسو اشاره وکړه افراطونه رول لري په ټولنه کې چې د دوی په دې برخه کې هڅه وکړي او خزي نارینه او هغه لوستي ځوانان چې اوس په ولاتون کې موږ ماشالله ډیر کسان لرو
100% زما په اند چې 100% دوی دلته د دوی رول مهمه ده ځکه چې اوس مثلا زه یو اجلیما دا انجونو دا حق نه دفاع کوم نن چې ما دفاع وکړه په سماتوګه او یا هم په کومه ډول چې دا اسلامي او داسې افغاني ټولنه ماته اجازه راکړي نن چې ما وکړه هغه زړه کې ماته ګوري زه نمونه کې مثال ورته په توګه کې هم هغه راضي مخزورانو مسولیت شې دغه د حقوق نه دفاع وکړي چې هغه هم کولای شي چې د خپل حقوق نه دفاع وکړي او داسې دی حالت کې پاتې نشي
ډیره زیاته مننه غلی شبانه دوران ژورنالیست او لیکوال اساسو لګرنو څخه په نن نه بس کی درنو اوریدونکو دا واده دی اونې د شکست سکوت یا نور بس ته خبرونه تربیعه تاسو لوی خدای